سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ ورچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بیوزلی تر ټولو لوی ستونزه بولي په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي د انصاف پلټکې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم په پایل کې په مکرې د خبرونو سرلیکونو ته ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بیوزلی ده ښاغلی غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه
مشکل بنیادی زن افغان
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بیوزلی ده تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي
ښاغلی غنی په خپل وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي اجرایه رئیس عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی او ټولې د سولې زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ رادیو ته وویل د نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ایزه حمله وکړه له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لس کلنه لور پلورلې ده د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ رادیو ته وویل دا ماشوم انجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګراوي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده
پدر دختر معتاد است قضیه د طرف ارګانای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند پدرش است و طرف مقابل شوهرش کسی که البته ایر خریده بوده
د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده دوی وایي تر اوسه یې د دې ډول ودونو شل قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې څو ځلې زیات دی ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده لوبه افغانستان پیل کړه افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 214 منډې وکړې کپتان اصغر افغان په یو 111 بلونو دواتیا محمد نبی په اویا بلونو څلوېخت او راشد خان په 28 بلونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي اوسمهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې لازادې رادیو خبرونه اوري د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې اديس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 110 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه یو سلو نه څلوېخ سپرلی او اته تنه عمله درلودل ویل شوی چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د درې دیرشو هیوادونو وګړي وو د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د لایلاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د لایلاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د لایلاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازی او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگې په خپله وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوې ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې څارونکي د ناګورنا قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اورۍ لپاره منځګړتوب کوي. پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ وړاندې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنا قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بے وزلی تر ټولو لویا ستونزه بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بے وزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت په بے وزلی کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دندیدهای
دولت. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي.
په یو بل راپور کې بیا وره چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیلنی شوی بررسی شوی دا غندي شریک شوی، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزي د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. د شند د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15مې ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بے وزلی تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د بے وزلی ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر د یو شمیر لاسته راوړنو ترڅنګ بیلابیلو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سوچ فقر او بیوزلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومی وی. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارک کې وی غونډه ته په خبرو کې بیوزلی د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړ. ویل کچيري د بیوزلی لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بیوزلی لمنځه نزي.
مشکل بنیادی زن افغان
فقط
اکثریت قاتل د افغان مرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. د افغان مرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان مرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان مرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه، ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بل ستونزه ده.
مرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرر سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی غړي غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي، خو د جمهور رئیس د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او کچېرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و
دزون دیدهای دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیونونه پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه شي، اړینه ده چې د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه او وځنډول شي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي، بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح شوې دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، ناظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور رئیس انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د خبرو په اړه ریپورت درته ولرو، د افغانستان او آیرلینډ د لوبې لنډ جزئیات شریکو، چې آیرلینډ تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې، او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټ فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپ وهنه کوي، او شاپور زدران خپل دویم اور کې 13 منډې ورکړي. همداشان مجیب الرحمن بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیر نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي، خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي، بررسي شوي، د هغه نه دي شریک شوي. البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د همغه کمیسونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، ترڅو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي، نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسون ته شکایت وکړي ترڅو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چرې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله، او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر که به خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به ځواب وایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون یو غړي وږمه صافي وایي چې په دغه کمیسونونو کې ډېرې داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پورې تړلې وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې د راتللو یو وجه هم دا وي چې د غایت دي، د غایت به طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرفداري کوي. د آیاتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص هم دی چې هغې اکثریت چې لاړ شي، یا په یوه خېټه ډوډۍ، یا په یو تعدار، یا په یو پکول، یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي، ټول واقعیتونه دی کتمان کوي.
خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکې شوې. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
وګورئ، عرب برخه کې چې تحقیقات شوي دي، دغو پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکې شوي دي. د کانټینټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله وه، د کندوز مسله وه، د هرات مسله وه، په فراه کې آیات توظیف شوه، دا ټولې پیښې وې چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکې کړي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوي موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکې کړي، او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. اوس هم یو بل رپورت لرو. افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم وانخیست، خو ویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هر بیه چې کېږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي، دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. که یې مخونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه به له منځه ولاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کور دننه په ښکاره د چا نوم وانخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجود دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو بوختي. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې حکومت او غوښتل چې له هر ممکنه لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو کې از بین میره، ای سرمایه ملی است. به گفتی دوست
هغه وای د پانګه چې لمن زیاده د کس نه، بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمن زی یوسی
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د ټول رپورټونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغل راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن ته نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلې راز یو پیاوړی میرمنه غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي.
اغلې راز یو پیاوړی افغان میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې، ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدي وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راس مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راس په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راز مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وای کچيري نوموړي دا ټکی په پام کې ونساتي خاص تزولي به نوي کړي. نوموړي په انتقاد سره وای چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې خنډ دي چلیتلي او تمل چې اغلی راس خصابه تشي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد.
مننه کوم چې ازادي رادیو او رې اوس هم یو نړیواله موضوع د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سی په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د منس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشیزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډیر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تیرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورنه قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لکلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دیرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده. که څه هم په 1994 کال یو اوربن اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کیږي. ناګورنه قرباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او الیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د منسک د ډلې تر مشرتابو لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د افغانستان او ایرلند ترمنز لوبه د هندستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندی دواړه توپهونکي تر دې مهاله پورې خپل لري د خپل لوبډلې لپاره. پال سټرلینګ او پورټوفلیډ سټرلینګ دوه ویش منډې کړې دي او پورټوفلیډ هم په لسو منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی تونېدلې چې اووه اعشاریه یو رونو کې څلور دېرش منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړې. وګورو چې کوم افغان لوبغاړی تونېږي چې کومه وکټه ترلاسه کړي. وخت هم څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بې وزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دایکنډي ولایت کې یو سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکی رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشومه د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې. د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. افغانستان ایرلند ته 212 هدف ورکړی او ایرلند تر دې دمه په اوو اوورونو کې 3 منډې کړې دي. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اديس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او له 149 سپرلیو او 8 تنه عملې څخه یو هم ژوندی نه دی پاتې. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د 18مې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه او نړیوالو منځګړو د اذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په بامیانو کې د کرلینګ ملي لوبډلې انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل پویا ټیم د دریو لوبو په ګټلو لومړی مقام، بهر ټیم د دوو لوبو په ګټلو سره دویم، او کهکشان ټیم بیا دریم مقام ګټلی. دغه لوبې دوه ورځې دوام وکړي چې هدف یې د بامیان منتخبي لوبډلې ټاکل و. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د فلسطین له لوبډلې په دریو ګولونو ماته وخوړه. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. افغانستان او فلسطین په ای ګروپونو کې لوبه کوي. د افغانستان لوبډلې د دې لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې د ماليزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان لوبډله به د ګروپي مسابقو په وروستي دور کې د دوشنبې په ورځ د تایلند په وړاندې لوبه وکړي. او پاکستان د هندي لوبغاړو په نظامي خولیو انتخاب کړی. د هندي لوبډلې کپتان ویرات کولی ویلی چې دا خولۍ د شهیدانو او د هغوی کورنیو ته د درنوي لپاره په سر کړي. خو پاکستان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د هندي لوبغاړو د دې کار په ضد اقدام وکړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله پورې زموږ سره وای ورزشي خبرونه مو له ناجی صفای نو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبريږي چې تاسو ورېدو تر بولو او ماته تر بیا اجازه ترکړي.
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې غواړي د کابل ښار یا د کومې ولسوالۍ د فاتحې په سالون کې قاری واوسي. د وای دوه کاله د مخه کابل ښاروالۍ ته عریضه ورکړې خو مسؤلینو یې په اړه اقدام نه دی کړی. دغه ستونزه مې د کابل ښاروالۍ د بشري قواوو له رئیس ښاغلي فیصل ظاهر سره هم شریکه کړې ده. مونږ د ټیلیفون کوونکي قاری عنایت الله او ښاغلي فیصل ظاهر څرګندونې ثبت کړې، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟
ورورجانه زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره په لیکه کې یم.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجانه خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار زه عریضه ورکوم، زما عریضه په ښاروالۍ ارګان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي دا هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا راپور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم، زه خپل د لارې چارې په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان موظف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې مانه بعد ریزی هغه دی وظیفه یې اغوستی ده، هغه دی کار شوی ده، ځینې واسطه کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه واسطه لرم، بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ماته پلمې لټوي، بانۍ لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زه والی هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوا ته دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه پې حل کړم چې د حکومت لخوا ماته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورجانه هر یو خپل عریضه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسهدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت. خبره هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي، دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. پخپله چې په وار ور تلی یم، عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دوی ماته ویلی ده چې زمونږ نمونه واخلئ، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخلئ. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاري حامد د تره لور، مثلا د قاري صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نه وو اغوستي دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي. زما غټ څوک نه اوري، نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان نه زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم. الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قرآن یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو واسطهدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یو واسطه ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي. یا دومره ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي. ما ته وایي چې د تا او د نورو کسانو په منځ کې حتمن یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور پخپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د قاسا لاندې بل قاسا موجوده ده.
قاري صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتح خانه کې قاري شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي. مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي دغه فاتح خانی سالونونه چې دا د موضوع کسانو لپاره ده، زه هر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان د لارې زه حاضر یم. خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه. چې هر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کراد مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړئ، زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې هلته زه ماته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناامیدۍ خبره ماته کوي، سړی ناامیده کېږي بېخي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي. زم مراجعه کوم هر یو ورجنه چې کړی د شاروالې د مست سر کې شړېدلای د خصوصا د استخدام په شوبه کې او زه د خپل د هر اریزان ثبوت سند لرم یو یو کاپی ځان سره می ساتلای دا
قاری صاحب بیا به شاروال ته تلې وکنه
شاروال ته مونږ بشارګان څوک پریک دی شاروال ته څه زه ډیر خبرې دي ډیر کسان ته مراجعه کوي ډیر وکیلان ته مراجعه کوي زه د شاروال دروازه ته شات لاړم اسکر ما ته ویلې ویلې یاد پارلمان د وکیل لخوا راشه یاد یو رئیس لخوا راشه د سیزان ته تانه بری دی شاروال خپل وای وای زه د وزیر نه کم نه یم خپل اسکر ما ته د خبرو کو د شاروال دروازه شات چې زه د غریبانو خبره به هیڅ څوک نه اوري تر څو چې یو وسدار تاسو سره نی
دغه قاریان چې مقرریږي په فاتحانو کې دې کې د حج او اوقاف وزارت څومره رول لري
د حج او اوقاف وزارت صدا دغه برخه به خي بیل دغه په متاجرو کې کار لري د کې خاصن خاص خپل شاروال صاحب او د شاروال صاحب ماون او د شاروال صاحب نور کارګران د کې کار لري د حج او اوقاف صدا دغه متاجرو پورې اړه ده
تاسو ته زبر ورسو مسؤل مقامات ته به ورسو
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم تاسو نور کامیابیانو په هیله يم په خدای مسپارم غرور جانه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د کابل خاروالې د بشری قواو ل رئیس خاغلی فیصل ظاهر سره شریک کړه جناب ظاهر د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو دوه کاله د مخې کابل خاروالې ته عریضه کړې چې د کابل خار په ناحیو او یا په کومه ولسوالۍ کې د قاری په حیث مقرر شي دی وی دغه دوه کاله کېږي چې د کابل خاروالې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ستونزې نه حلېږي په دې سکه ستاسې نظر غواړو
دا موږ هم وطن دی کېدای شي یو شاروالۍ ته راشي او مراجعه دې وکړي ډایرکټ ما ته راشي زه ان شاء الله ورسره چوکات په قانون کې سره همکاري کوم کېدای شي دا چې خو دا کلو کلم مخکې یا دوه کلم مخکې چې راغلی و موضوع به سره کړم ته د دې هغه جزئیات به سره نشته زه په جریان کې نیم او بل کېدای شي دوی چې په دې وختو کې کچیر راغلي مونږه ابلغه کمبود بس باندې لرو په شاروالۍ کې دل پر کېدای شي دې دغه درخواست پد شوې وي ولې ما نظر دا ده چې دای دې یو رضاشي شاروالۍ ته او د دېنه ما سره وګوري زه ان شاء الله د قانون په چوکات کې ورسره همکاري کوم
ډیر زیات تشکر صاحب
مننه خیر اوسه
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله د مخې کابل خاروالۍ ته یو ریزه ورکړې و چې د کابل خار یا د کومې ولسوالۍ په فاتحه خانه کې قاری وګمارل شي خو دا دوه کاله کېږي چې سرګردانه دی او ستونزې نه حلېږي او د کابل خاروالۍ د بشری قواو رئیس خاغلی فیصل ظاهر وویل چې د دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لار ومندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي لا ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د خبرونی اډرونو مینوالو السلام علیکم د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته داسې کوم پیغام نه دی راغلی چې پغه کې زموږ یو ورک دوست پیدا شوی او هغه خپل کورنۍ سره یو ځای شوی او لبه د مرغه نور دوستانو هم داسې کوم پیغام نه دی راستولای چې په خپل سیمه کې د داسې یو چا په اړه معلومات راکړي چې هدا خلک د ورک کس کورنۍ ورسره تماس ونیسي خو په هر صورت نور پیغامونه لرو چې تاسو په هغه کې په خپل ورک پسې ګرځي ورزو مستقیم هم دغه پیغامونه په کار سره ورو
زستانه ایرمنده ولا وطن نویت سوالو وسیدون کې زه حضور قاهر وسیدون کې زما ورور دروازې محمد په نامه دا پلاس کار یا د پلاس کار کې دي تقریبا ورځ دی چې څوک به دا شهره څوک معلومات سپر و اتلول ات دوا ات څنګه تندوس نه و السلام علیکم
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی ام د تیم د صبا بلوچستان کوټه ضلع پښین خانزي اوسیدونکی یم دا ما زه د کراچی سګای زم زموږ یو عزیز د جمعه خان اکازوی چې د غنی په نامه دی د واتو کالو سدی د خپل کور نه درک دی کار مسلمان رور د غنی په اکله معلومات لري چې د جمعه خان اکازوی دی کفار ولایت کې اور چاته معلومات یې د خپل زما आवाज اوري ماته په دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني او ډیره شکریا به نمبر دی زما 0314
بلې سلام علیکم زه احمد شاه د یلمن د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د ماما زوی دی شرالی نومیږي د محمد زوی دی دا غوډي ورور دی د شپږ میاشتې زیاتې کم کېږي چې دوی د کوره څخه وتلی دي هېڅ دره کې نه سړي ټلیفون کړی دي نو هر یو څه که د ده په هکله یو معلومات وي موږ ته زما سره دې په دغه شماره ټلیفون وکړي 0 8 0 5 5 9 8 15
بله السلام علیکم زه عبدالقیم ولسمل د فراه د ولایت بلابلت ولسوالۍ د ګرانډ کلی سای شرفلین کې مورور ما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپږ کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دي که چېرې د زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راووي وروره 900,000 افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جوړ په خیر خیر مخدا زل ریاض منګل میناکی ما د ننګرهار ولایت د بیسود ول سالي د راجګړو کلی اوسیدون کوي ما یو دوه کاله مخکې زما یو د ترزوی را چې نکیب الله په مندیره نظر کشوي دا کار چې معلومات وینو په دغه شماره دی ماته زنګ وخی سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس شماره یو زلبیا وای ما سی پراویا نه هاویا اتیش نه سو یو پندوس کار چې معلومات دی مهرباني هغه دی ماته زنګ وخی.
السلام علیکم زالم ګوند هلمن ولایت نازیه دول سوالی د شرشرات به سین خبر کوم زما پلار شه محمد ګلا کا په نامه دی سیندری سړی دی دا صاحب تکلیف لري یو نیم کال کی چې د کور څخه وتلې دی دا بیا کلو پر شاو خو باندې عمر دی دا ار مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند درکه وتی مو یی مشته دا نمبر باندې زنګوي پر وصل ور نه یو درې سفر یو نه څنګه یو اړ دی وایم سفر وصل ور نه یو درې سفر یو نه څنګه سلام.
السلام علیکم زه محمد عثمان دی وردګ ولایت د دمچک ولسوالۍ څخه تاسو د آزادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه دی د رضاګل زوی دی د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزنی په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله د غزنی د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطع شولې د هغو نه څه وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی زه د آزادۍ رادیو د کار کوونکي د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو که چیرې وي چې چا ته د ده معلومات وي نو مسلمانه یې د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي سه پر اوه سوا پینزاویا نه سوا اوه شپیتا نه سوا پینزویشت بلا شمیره ده تلیپون ده سه پر اوه سوا یو اتیا دو سوا شپگ اتیا اوه سوا شپگ پندوس.
السلام علیکم زه عبدالسمد خاکسار ده هلمند ولایت ده ناوی ولسوالی سه خبری در سره کوم نو وروره زموږ یو څه پیغام پرې شو چې عمر مخکي چې روزګي نه میږي نه یو لسوالي د سیمې خسابات دا یو غاښه شندي او سرت داسې نه نه کاته سره دی ډیر اده کړی په څلور کال او چې کېدل چیر سول د کړی حساب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی نو چې عادي لږ کال کېږي چې ورک کړي وروره هر چا کله دلی یا هغه معلومات چې ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سره زموږ आवाज اوري مشر دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 پر 100 نه تلويش لاس
سلور پنځوس لس یو ځل یې بیا انتخابوم شمېره 0 1 4 5 لس 0 5 لس ډېره درنه شیرني لري هر چا معلومات راکړي.
السلام علیکم. بعد السلام زما یو د اکا زوی دی چې د ولیدار پر نامه دی د اته نه ورځې کېږي چې بې درکه سوی دی. نو هر څوک د ولیدار په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دې پر دې ټلیفون شمېره باندې ټلیفون وکړي 0 3 0 2 3 8 5 2 4 6.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حفیظ عبد الرزاق یوزی چې نصرت الله نصرت کې نیمه یا نیمه نصرت الله دی په نصرت باندې مشهور دی. تقریبا 15 سنه ورسته دی د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د ناجد کې دی. عمر یې تقریبا 15 کاله دی. تناجر دی دی او د دیني علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی او د چالات او بیداره هلته هر مسلمان روسي په حاصله معلومات کوي او دا غن نمبر دی 0 3 0 2 4 0 1 0 1 2 5 6. مرا بیا تکرارو 0 1 0 1 2 5.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدر سلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده چې یو څه د اعصابو مشکل لري. ان باران ایوبینی میر د دې میاشتې کې د فوره زه فورک ته پتاوم جلالزی ده که د هر چا څه درک دي یا دغه دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0 1 0 1 5 5 5. والسلام.
سهل سينام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کان زیروتوي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلي اوسیدونکی دی. که دوی زما غږ اوري یا ته د په اړه کوم دوست معلومات لري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې دې زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 1 5 1 2 8.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما
بله. السلام علیکم. زه روزی محمد شاکرم ده هلمند ولایت نوزر لسوالی ده ربات کلی وسیدون کم فی الحال ده هلمند ولایت ده مرجی و لسوالی ده فساو ده سیمی سخستا سر خبر کن. زمای دو عزیزان دی یو می ورور ده می آشه دی ورور می ده گل احمد پن احمد ده آقا محمد مرحوم لسای ده محمد غوث ده کاز ده ده دو دری کال کیجش ده کور نادر کسوی ده هم درنگا یو می آشه ده چه ور سریو زی نادر کسوی ده سردار نومیږي د سروار اکا زوی دی د ورونو نومانی دی ګلولي افغان ولی دی هم د درې کال کېش د کور نه درکه سوی دی چې هر څوک فالو معلومات لري د مهرباني د مخې ټلیفون لدی شمیرې سره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 0 5.
زرا پاتې سوالات ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې سره په تماس کې يم. یو رښتوی کس لرو په نام د امیرجان د 53 کال دی. تقریبا 2013 کې چې راکور وتلې نه درک دي چې چیرته نه لري. هر څه په پیرا کې په دغه نمبر دی زنګ وي 0 1 0 0 8 0 8 0 2. بل نمبر دی 0 1 0 0 8 0 8 0 2.
سلام علیکم. زه عبد الرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه جنر نور سوالین نه تاسو ته راډی کني ولې دا د ما ورور د عبد نیمه کې دا یو کال نه درکته وای دا د مری زه د خپل رحمت نه میګم دا غو شماره ده که څنګه ورور شما معلومات ما ته راکې زه ډیر ما کوم چې نه وای کنه په پروا یا شپږ 22 شپږ شپږ ته نیمه. سلام.
الو السلام علیکم. زه د غزنی ولایت چې می تماس سره نیول ده. زما یو ماما ورک ده په نوم د سخیدات غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده دا پنځه لس کال کېږي چې کللی ده. نو هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا خپل هیوادوالو ته خپل انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. لطفاً مور پلار مرد او مور ژوندی دغه ډېر پسې جګرخون ده، خو مو لطفاً په دغو شمېره دې زنګ ووایي. صفر وو وو څلور 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 شپږ څلور وو صفر د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي او سلام وکړي.
السلام علیکم. زمنګ اورور احمد جان ولدی اجرجان د وزیر وشدین کې سپیلم په چانتلا کې سکونت کې او هر چا چې معلومات او یې پیژني نو په دا شماره د موږ څنګه وي ستر اتاویا اته سوا اتاتیا یو شپته نه هکلی.
ازادي راډیو ته زما سلامونه. ازادي راډیو ته زما پیغام دی، زما یو زوی د ډاکټر حمید الله په نامه دی د لشکرګاه د ولایت. زه خبره کوم چې د مدرسې څخه نه درکه شوی دی، دا اووه میاشتې کېږي که هر ورته معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونه شي. صفر اووه بیا څلور اته یو نه بیا تاته بیا یو دوه. سلامونه.
دا زاده راځو سلامونه ویم او فرض سلام. زه محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار یم. زما یو زوی ورته دا نه میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته یې نه پوهېږم. شپږ دېرش کلن دی او هر چا ته چې پته یي او د ازادۍ د راډیو د لارې دې ما ته تلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده او دغه زما د تلیفون لمبر دی صفر اووه اته 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 دوه شپږ یو صفر نه. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راځو ټول کارکوونکو سلامونه وایي. د مونږ یو ورک شوی وراره ده چې د مرحوم صاحب آغا زوی ده، د لاغا نومېږي. تقریبا دا شپږ کاله پنځه نیم کاله کېږي چې دا یې ورک ده، هېڅ الو اوال دې نه لرو. د تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کېږي. تقریبا پنځه کاله مخکې یا شپږ کاله مخکې مونږ ته یو پنځه کاله مخکې هرات نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا باندې یم. له هغه وخت نه تماس مونږ سره قطع ده وروره. که مونږ د ازادي راډیو د تاسو خواهشمن د خیر وېږي مونږ د اواز نشر کې مونږ د ولایت کابل نه زنګ درته ولای دا کمپنی سایه نه مونږ د ولایت کابلي سوالین کارمان کاریا مرګیران سکونات پیلی په کمپنی کې ده. دغه کمپنی تورک شوی ده. نو که چاته معلومه د مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور ده زی کریم خان نمیګم خان آغا خان آغا نمیګم مالی تلیفون صفر اووه سوه نه نوي نه ویشت پنځه اویا یوویشت.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مې راستولې وو او هیله لرم چې ژر تر ژره وکولای سي د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سي او د ناخوالې پای ته ورسیږي. مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم یو ځل بیا یادونه کوم ځینې زموږ دوستان دي چې پیغامونه راستي خو په هغو کې دوی د خپل ټلیفون شمیره نه وایي. زه دا یادونه تکراروم چې که تاسو غواړئ چې تاسو پیغام په سمه توګه خپور سي او مرسته اوسې ستاسې د ورک عزیز په موندلو کې، نو لطفا د خپل ټلیفون شمیره، خپل ځای او د کوم کس چې ورک سوی دی د هغه نشانې ووایست، نوم یې ووایست، نو تر څو زموږ نور هیوادوال وکولی سي که چیرې دغه په اړه معلومات ولري ستاسو سره تماس ونیسي او ستاسو د ورک سوي عزیز په پیدا کولو کې در سره مرسته وکړي. نو تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه خپرو ستاسو اجازه غواړم. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوا و چلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و چلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 00420221211415
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio